مشال راډیو دا مهال په پیښور کې د ماسپخین درې او په کابل کې دوه نیمې بجې دي. په دې خبرونه کې زه په امیر ساحل او ملیحه میرزاده درته ښه راغلاست وایو. په خبرونه کې د قبایلي سیمو، پښتونخوا، پاکستان، افغانستان او د نړۍ په اړه د رپورټونو تر څنګ اونیزه خبرونه روښانه مستقبل هم در خبرو، خو لومړی خبرونه ویانده ملیحه امیرزاده.
په سوات کې یو عدالت پر ملالی یوسفزی حمله کوونکو لسو کسانو ته د عمر قید سزا اورولې ده. پاکستان وایي په مارچ 2018 کال کې به مردم شماری او خانه شماری کیږي او د نیپال په زلزله کې د وژل شوو کسانو شمیر تر 5000 واوښتی. تفصیل: په سوات کې د ترهګری مخنیوي عدالت پر ملالی یوسفزی حمله کوونکو لسو کسانو ته د عمر قید سزا اورولې ده. په سوات کې د پوز ویان میجر فاروق فیروز نن مشال ریډیو ته وویل د سیدو شریف د ترهګری مخنیوي عدالت د بندو دروازو تر شا دغه فیصله کړې چې پکې لسو هغو کسانو ته چې له حکومت سره له وړاندې نه پابند کې وو عمر قید سزا ورکړل شوې ده. د سوات سره تعلق لرونکي د تعلیم مبارز ملالی یوسفزی او د هغې پر دوه ملګرو شازیه رمضان او کائنات ریاض د اکتوبر پر 9 نیټې 2012 کال کې طالبان نو حمله وکړه. د غلس کسان تیر کال د ستمبر په 12 نیټه د یادې حملې په تړاو نیول شو چې اوس ورته د عمر قید سزا ورکړل شو. د خیبر پختونخوا حکومت د هغو خلکو په مالی امداد کې د زیاتوالي اعلان کړی دی چې په دې روسیو کې د طوفاني بارانونو له امله متاثره شوي دي. دغه آفت تر ټولو زیات نقصان د پېښور، نوخار او چارسدې خلکو ته اړولې وو. د مالی امداد د زیاتولو په هکله د پېښور کمشنر منیر اعظم پرون مشال ریډیو ته وویل
زمونږ د ریلیف اینڈ ری ایبلیټیشن ډپارټمنټ چې کومه پالیسی وه چې کوم مات شوي دي نو هغې کې 1,00,000 روپۍ په زړه پالیسۍ کې چیف منسٹر صاحب د هغې کې انهانسمنټ وکړلو نو هغه 3,00,000 روپۍ کړی. دا 3,00,000 روپۍ خو صرف چې کوم په حق رسېدلي دي خلک دا هغوی د پاره دي او دا به 100% تقسیم شي انشاءالله.
د یادونې وړ ده چې د تېرې اتوار په ورځ دغه طوفاني باران په پېښور او خواوشا سیمو کې له 30 زیات کسان وژلي، خواوشا 200 ژوبل کړي وو او په زرګونو نور یې متاثره کړي وو. هلته پرون په پېښور کې د خیبر پښتونخوا صوبایي کابینې په غونډه کې د درغلو او رشوتونو د مخنیوي لپاره د یو نوي قانون مسوده منظور شوې ده. په دې هکله پرون مازیګر په پېښور کې د یوې خبري غونډې پر مهال د اطلاعاتو صوبایي وزیر مشتاق غنی ویل
اس قانون کے تحت جو شخص
قانون لاندی چی سوک هم د اولسی مپادو په خاطر داسی اطلاع ورکړي چې تر مخه یو درغلی په ګوته کړی شي او د دغه اطلاع ورکوونکي د ژوند حفاظت به کولای شي او دا غنوم به پټ ساتلی شي او چې کوم بډي رشوتونه ونیول شي نو اطلاع ورکوونکي ته به پکې انعام ورکول کیږي.
نوموړي په دې موقع دا هم وویل چې د کابینې په غونډه کې د خیبر پښتونخوا په سکولونو کې د 14,900 کمرو جوړولو منظوري هم ورکړل شوې ده. د پاکستان حکومت اعلان کړی دی چې راتلونکي کال به د هیواد شپږمه سرشمیرنه او کور شمیرنه وکړي. د پاکستان د شماریاتو د څانګې او چارواکي نن مشال ویډیو ته وویل چې د شورو په ورځ د خزانې وفاقي وزیر سینیټر اسحاق ډار په مشرۍ کې د یادې محکمې یوه غونډه وشوه چې پکې په مارچ 2018 کال کې د سرشمیرنې او کور شمیرنې رسمي منظوري ورکړل شوه. دغه مردم شماري او خانه شماري به د پوز تر څارنې لاندې کیږي. د چارواکي په خبره په دې لړ کې حکومت د 14,50,000,000,000 روپو بجټ منظور کړی دی. په پاکستان کې په وروستي ځل په 1990 کال کې مردم شماري شوې وه. پښتونخوا ملي عوامي ګوند وایي د کاشغر نه گوادر ته اقتصادي لاره د خیبر پښتونخوا بلوچستان د پښتون میشتو سیمو نه اړول په هیڅ حال کې نه مني. پرون په کوټه کې یوې ولسي غونډې ته د وینا پر وخت یاد ګوند صوبایي صدر سینیټر عثمان خان کاکړ ویل د پاکستان مشکلات تر هغې نشي ختمېدلی چې په دې هیواد کې وړو قومونو ته خپل حقونه نه وي ورکړي. دا راز نوموړي زیاته کړه چې د پاکستان د ستونزو یو لوی لامل په افغانستان کې لاسمه وهنه ده او اوس وخت راغلی چې د دغه کار نه لاس واخلي. خبرونه له مشال ریډیو نوره. د افغانستان د کندوز ولایت امنیه کمانډانه وایي چې په دغه ولایت کې د طالبانو قوت ختم شوی دی. یاد ولایت ته چې له نږدې یوې هفتې راهیسې پکې جګړې روانې دي، تازه دمه افغان سرتېري رسیدلی دي. پرون په کابل کې د افغانستان د کورنۍ او دفاع وزارتونو ویندویانو یو ګډ خبري کانفرنس کې په کندوز کې د وسلوالو مخالفانو په وړاندې جګړه کې د افغان امنیتي ځواکونو د برلاسي توب ادعا وکړه او ویل چې په ډیرو سیمو کې وسلوال په شا تمبول شوي دي. دفاع وزارت ادعا کوي چې په دې عملیاتو کې د سلو نه زیات وسلوال وژل شوي، خو په دې له هم د وسلوالو لخوا سینې دیول شوی. افغان امنیتي چارواکي په کندوز کې روانې جګړې ته په اشاره خبرداري ورکوي چې د افغانستان د نسبتا آرامه شمالي ولایتونو د بې ثباته کولو په هدف سخت دریځ ډلو له پاکستانه د سیمې ته ورزي. د نیپال چارواکي وایي په دغه هیواد کې د روانې میاشتې پر 25مه نیټه راغلي زلزله کې د وژل شو کسانو شمېره د 5000 نه وخت ده. د کټمنډو پولیس وایي په دې زلزله کې تر دې دمه 5049 کسان وژل شوي دي او 1440 کسان ژوبل دي. د هیواد سرخر کټمنډو د دې زلزلې مرکز و چې په نتیجه کې دغه هیواد کې د نړۍ تر ټولو دنګ غر ماونټ ایورسټ کې د واورې ښویدو له وجې لږ تر لږه 19 کسان وژل شوي دي. دغه راز زلزلې په ګاونډي هیواد بنګله دېش او هند کې هم یو شپېته کسان وژلي او د چین سرکاري خبري اداره سینوا خبر ورکوي چې په تبت کې هم 25 کسان وژلي. بلخوا د نړیوالې ورورولۍ لخوا نیپال ته د انساني مرستو لړۍ جاري ده چې پکې پاکستان هم دغو متاثرینو ته مرستندویا مواد استولي. د راز د امریکا صدر بارک اوباما د نیپال وزیر اعظم سره ټلیفوني خبرو کې د خواخوږۍ څرګندونه کړې او د مرستو وړاندیز یې ورته ورکړې دي. امریکایي چارواکو ویلي د روانې میاشتې په 28مه نیټه د ایران او امریکا د خارجه چارو د وزیرانو په غونډه کې امریکا له ایران نه غوښتنه کړې وه چې د یمن په جګړه کې ښکېلې خواوې دې د یو سیاسي جوړجاړي لپاره مذاکراتو ته پکې نیولو کې مرسته وکړي. د امریکا د خارجه چارو وزارت یو بیان تصدیق کړی چې د امریکا وزیر خارجه جان کری د ایران د وزیر خارجه محمد جواد ظریف نه غوښتنه کړې وه چې د یمن په شخړه کې د ټولې خواوې خبرو اترو ته کېنولو کې خپل اثر او رسوخ استعمال کړي. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي د تهران او د نړۍ د شپږو طاقتورو هیوادونو ترمنځ به د اټمي موافقې په وروستي مسودې نن سهار په نیویارک کې خبرې شروع شي. محمد جواد ظریف دا خبرې تېره ورځ په نیویارک کې د 1900 د لسیزې د اټمي پراختیا د مخنیوي تړون ته د بیا کتنې کانفرنس تر څنګ وکړې. د خبرونو پای استاسو پام را ګرځو د کرنسی بیو او د موسم حال ته چې سیرت ظهیر یې وړاندې کوي.
نن د زیارت پورس د پیښور کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.02 روپۍ او 80 پیسې اغستل کیږي او په 1.02 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 1.01 روپۍ او 50 پیسې او په 1.02 روپۍ. یو پاوند په 1.55 روپۍ او 50 پیسې او په 1.55 روپۍ. د عربی امارت درهم په 20 روپۍ 90 پیسې او په 28 روپۍ 45 پیسې. د سعودي عرب ریال په 20 روپۍ 40 پیسې او په 20 روپۍ 45 پیسې. او یو افغانی په یو روپی او یا پیسې اغستل کیږي او په یو روپی دوا یا پیسې خرڅول کیږي. اوس د موسم صورتحال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پیښور بنو او کوټه کې اسمان شین وي او دغه رنګ به په پیښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 3 او کم نه کم 10 وي. بنو کې به 15 او 13 او کوټه کې به زیات نه زیات 28 او کم نه کم 9 ډیګري سینټی ګریډ وي.
دا مشال رادیو د زموږ غږ په منځنۍ چپه 620 کیلو هرتز اوري. په پاکستان کې د ترهګرۍ مخنیوي عدالت د تعلیم پر مبارز ملال یوسفزی د بریټ په تړاو لسو کسانو ته د عمر قید سزا اورولې ده. د خیبر پښتونخوا حکومت په وروستیو بارانونو کې زیانمن شویو ته د مالی مرستو زیاتولو اعلان کړی دی. د پاکستان حکومت راتلونکي کال د سرشمیرنې کولو اعلان کړی. شنونکي دا ډېر مهم عمل بولي.
بنیادی معلومات چې راځي هغه هم د دې مردم شماره نه راځي. دا خو یو ډیر زیات ضروری عمل دی.
د پاکستان حکومت وایي له سبا به په اسلام آباد کې ټول جماعتونه پر یو وخت اذان کوي. چارواکي وایي علما باید په دې لړ کې کار وکړي.
دې علما کرام را کام ہے.
روخانه مستقبل خبرونه کې مو په پښتونخوا او قبایلی سیمو کې د ماشومانو په خونځو کې د داخلو کمپین څیړل.
ټول خلکو برخه واغستله او موږ راووتلو او د سکول ماشومان هم پای کې موږ سره شامل وو او هغه وګرځېدل او خلکو کې مدعا آگاهي پیدا کړه.
لمشال رادیو سره اوسې. تاسو مشال رادیو ته غوښتیاست. په پاکستان کې د ترهګرۍ مخنیوي عدالت د تعلیم پر مبارز ملال یوسفزی د بریټ په تړاو لسو کسانو ته د عمر قید سزا اورولې ده. دغه سزا نن په پاکستان کې په سوات کې اورول شوې ده. د ترهګرۍ مخنیوي عدالت دغه کسانو ته ځکه سزا اورولې ده چې د عدالت په وینا دا د کسانو په ملال یوسفزی باندې بریټ کړو. پر ملال یوسفزی په 2012 زیږیز کال کې د اکتوبر په میاشت کې وسلوال بریټ شوی و چې د هغې په نتیجه کې ملال یوسفزی شدیده ټپي شوی و. په سر باندې لګېدلې وه. هغه پېښور ته یوړل شوه. تر هغې وروسته برطانیه ته یوړل شوه او له هغه وخت راهیسې ملال یوسفزی په برطانیا کې اوسي. ملال یوسفزی ته د تعلیم د مبارزې په لړ کې ډېرې نړیوالې جایزې ورکړل شوې چې پکې د اروپایي ټولنې سخاروف جایزه او د سولې نړیوال نوبل پرایز یا نوبل انعام هم شامل دي. ملال یوسفزی له هغې وخت راهیسې چې جوړه شوې ده د تعلیم په لړ کې مبارزې ته دوام ورکړی دی او دغه لسو کسانو ته چې سزا اورول شوې دوی د سپتمبر په میاشت کې په تیر کال سپتمبر په میاشت کې نیول شوی ول. نیاز احمد خان د مشال راډیو خبریال را سره د ټلیفون په کرخه دی. نیاز، کله تفصیل را تراکړي چې د لس کسان څوک دي چې د ترهګرۍ مخنیوي عدالت ورته د مرګ د عمر قید سزا اورولې د ملالۍ په معاملہ کې؟ نیاز، تاسو ما غوړی نیاز احمد خان لسوات را سره د ټلیفون په کرخه دی اوریدونکو. بهرحال وروسته به هڅه وکړو چې هغه سره بیا رابطه وکړو. زه به یو بل رپورټ ته اوس ورشم د ملالۍ په موضوع باندې به تاسو ته لږ وروسته معلومات درکړو. د خیبر پښتونخوا حکومت په پېښور او شاوخوا سیمو کې د وروستیو بارانونو له ځپل شویو سره د مالي مرستو زیاتولو اعلان کړی دی. د پېښور کمشنر منیر اعظم مشال راډیو ته ویلي په دې ناورین کې د هر وژل شوي کورنۍ ته به د 1,00,000 روپیو پر ځای 3,00,000 روپۍ ورکوي. غلام غوث معلومات راکوي.
د خیبر پښتونخوا حکومت په پېښور، چارسده او نوخار کې د توپانی سیلۍ او باران د ځپل شوي خلکو په مالیاتي پیکج کې د زیاتوالي منظوري ورکړې ده او په دغه لړ کې د پېښور کمشنر منیر اعظم مشال ریډیو ته وویل
موږ د ریلیف اینڈ ریهبیلیټیشن ډپارټمنټ چې کومه پالیسي وه چې کوم مات شوي دي نو هغې کې 1,00,000 روپۍ په زړه پالیسۍ کې چیف منسٹر صاحب د هغې کې انهانسمنټ وکړلو نو هغه 3,00,000 روپۍ کړې. دا 3,00,000 روپۍ خو صرف چې کوم په حق رسېدلي دي خلک دا غوی د پاره دی او دا 100% تقسیم شي ان شاء الله.
مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې د پېښور کمشنر منیر اعظم زیاته کړه چې د زیانمن شوی کورونو په لړ کې هم دوی د اعلی وزیر پرویز خټک د منځوري وروستو مالی مرستي سیوا کړې دي.
شروع کې چې کوم پالیسی زمونږ ونه هغه کې چې فل ډیمیجډ هاوسونه د هغه لپاره 50,000 روپۍ وي او چې د چا دیوال راغورځېدلې ونه د هغه لپاره 30,000 روپۍ وس. چیف منسٹر صاحب دا انہانسمنٹ وکړلو چې د چا پورا کور ڈیمیج شوی وي نو هغه ته به 1,00,000 روپۍ ملاوي گی. که د چا یو کمره او ورسره باؤنڈری وال دا ڈیمیج شوی وي نو هغه ته به 80,000 روپۍ ملاوي گی. که د چا صرف یو کمره ڈیمیج شوی هغه ته به 50,000 روپۍ ملاوي گی او که د چا صرف دیوال وران شوی وي نو هغه ته به 30,000 روپۍ ملاوي.
د پښتونخوا د اطلاعاتو د وزیر مشتاق غنی د وینا تر مخه تر دې دمه د 1,400 زیاتو زیانمن شوي کورونو د ثبت کولو عمل سرته رسیدلی دی او لا هم دغه عمل روان دی. تیره ورځ د پېښور په پخولام کلي کې د اتوار د ورځې په توپانی سیلۍ او باران کې د وژل شوي ځینې کسانو کورنو ته مالی مرستې ورکړې شوې خو په دغه مهال یو تن چې په کورنۍ کې 3 تنه وژل شوي وو مشال ریډیو ته وویل
زما نوم دی محمد یعقوب. زما کور ټول پریوتې دی. زما یو کمرې لاندې شپږ ماشومان راغلي دي. 3 پکې مړه شوي دي. 3 زخمیان دي. دا چیک راکړی دی. دا 3,00,000 روپۍ دي او د نورو ماته حکومت د طرف نه نورې سم نه دي ملو شوي. زه غریب سړی یم. زه روپۍ مزدور کار سړی یم. د 3,00,000 روپو باندې به زه څه شی کوم؟ زه هیڅ مطمئن نه یم. پاتې
خود پېښور ډیپټي کمشنر ریاض محسود مشال ریډیو ته وویل چې د اتوار د ورځې په توپان کې د مړو د نمونه هغوی د روغتون نه راغیستلی دي او په روغتون کې د دې تن د 2 نورو مړو نمونه نه دي لیکل شوي او دوی به په دې لړ کې د پلټنو وروستو د وژل شوي کسانو په لړ کې دا ستونزه هواره کړي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د غلام غوث رپورټ موریدل. شمالي وزیرستان به کور شوي سلګونه کورنۍ چې په بنو کې خیمه لګولې دی وایي تیرو بارانونو ورته زخت زیان اړولې. هر وخت ویر لري چې د نالې یا نهر اوبه به ورته تاوان ورسوي. دوی وایي له مجبورۍ لپله سره نږدې پراته دي. عمر دراز وزیر معلومات راکوي.
شمالی وزیرستان نه به کور شوي هغه کورنۍ چې بنو د می پول ګاډې په منځ کې د سلګونو په شمیر خیمه لګولې وایي کله هم چې په اسمان وریځې ویني او یا باران راشي نو دلګاډې راتلو اندېښنه وي او ماشومانو زنانو لپاره فکرمن وي. دوی وایي د نوړاندې هم د غلګاډې اوبو ورنه خیمې وړلې او ورته یې زیانونه اړولي چې دولت سره سره د مرستندویو ادارو نه د مناسب رهایش او بنیادی اسانتیاو غوښتنه کوي. بنو رنګ روډ د می پولګاډې په منځ کې خیمه بستی اوسېدونکي د شمالي وزیرستان کډوال عبدالمرجان وایي د غلګړه کې د مجبورې نامیشته دي او هر وخت ور سره خطر وي.
هیڅ دا خو مجبورې پروت دی. بلا طریقه شته نه. خدای نه دا غو چې تم جون ژوند ده. د یبه دلګړې تکلیفات دا په میز چې کیما دوه د تا میز موجودا ور پروتای کیم ټیم دا د دمیل ګاډ په میز ورو وتا اغه ټیم وی میز وار شایوري وی و مین دا شیس دغه میز چې کیما دوه خوستي یاوی تم جن مام جن یانه وړی وی دا بیا د اعلی لته پروتای خپل وطن ته میز نرم ورزمن یای او پوچار یادو چې میز خپل وطن ته ولاږي او په دل ګاډ شوه څه شوند وکي
فیض الله خان وای خیمه یې شلې دلې او د غلطه هیڅ مناسب تنظیم نه لري
میز دې وته نیمیشته نه په دا خورشه پروتای دال گاډینار بندرسی دا بودینا وارینا دا پړ دې وکړه دا ټوله پری دی خو یا دا میز داسې غام مشي چې میز د وطن ته واپس شي یا دا داسې کوم میز ته داسې تنظیم شي جوړ چې میز سیوا وخت لري په بندې وکی دا د وخت لري کابل دا وړه وړ کی ژوند کې بیمارون شي تکلیف وي شزینه خو ډیر مصیبات وی چې په خپاس مون وریزی بیا وی چاله د یو بر بندر وخیږي هر ټیم دا تکلیف بیان وی پریشانی وی دا میشته دا یو باندې باس وو شو کو یم د خپل وطن ته واپس کو
د شمالي وزیرستان کډوالو مرسته لپاره دولت سره سره یو شمیر مرستندوی یا ادارې کار کړي الخدمت فاونډیشن چې د کډوالو لپاره بنو او خوښا کې سالور کیمپونه جوړ کړي د یا تنظیم شمالي وزیرستان مشر رحمان الله وزیر وای سمرا چې ممکن وي د شمالي وزیرستان کډوالو لپاره د کیمپونو جوړولو سره سره وخت په وخت د دوی بنیادی ضرورتونه پوره کوي او دغه کډوالو ته به خصوصي پام وکړي
د می پول دي چې کینه کاډ دي د خصمه رغلي دي په اخیری شه او زه خصوصي تور منډه ورغله په دیشنه کمیټه جوړه کړله چې ان دې سپاټ مو د تمیر 41 باتر مینا جوړ کړو خو واسنو ته د کوماجی کې راشن ورکړه چې کوم حالیا ځل باندې وسه په داسې بیا دې جوړه رابطه وسو مو پر پرداغ ورکړه نیر پکې دې جوړ ورکړل د نیر ډارې سره هغه د پر لګي او موږ خپل دې سره مسلسل پر رابطه شي میز الخدمت سالور کمپاین جوړ کړی دي په مختلف مقامات باندې چې په تقریبا 600 لګ مشرا کاډی دی ایچ اینڈ ایوری تھنگ مش کی کو اگن علاوہ آؤٹ سائیڈ دی کین چ مشرا کیم آئی ڈی پی اگر سره مز خپل واس متعدد ملسته کی
دغه کډوال وای دولت یې کدابیر تا ستانه دو غم نکړي نو ورته دی بنیادی سہولتونه برابر کړي
دا مشال ریډیو دا
اردن کو دا خبرونه په پایل کې مدرته ویلو چې د پاکستان کې د ترهګرۍ مخنیوي عدالت د تعلیم پر مبارز ملال یوسف زید بریټ پر تړاو لسو کسانو ته د عمر قید سزا ورولې ده هغه وخت له نیاز احمد خان سره رابطه نه وشوي وس را سره نیاز احمد خان د ټلیفون په کرخه دی نیاز د لسو کسانو ته چینن سزا ورول شوې ده دا څوک دی د دې په اړه کې ویل شوې چې دا څوک دی د دې کسانو نمونه پډاګه شوې کڅنګ
یہ بالکل کم سے دا طرح کرے مخنی عدالت سے پائی کی کم کسان علی ولا شی لس کسان اور دو تعلق سے دے سواد فرق ہو دے کی دی چې دلته د منګورې سره پکې لوي کې دي د منګولې او پیزاګټ او چې د دې لسو کسانو تعلق ته دا غي دلته کې څوک نه ده او د دې متعلق ویل کېږي چې دا په ستمبر کال 2014 کې په هغه وخت کې پولیسو او سکیورټي ادارو نیولې وو د ملالا یوسفزی په بریت په تور کې کله چې هغه تفتیش شو او دا غي نوښت نه چې د تر دې دوا دوی سره بند وو په دغه عدالت کې او د پولیس سره وو په بند کمره کې دغه فیصله وکړه شو او په دې کې دغه لس کسان چې دی په دغه تور کې هغه مجرمان وګرځول او هغوی ته 15 کالات چې دوار پیغام دوی ته عمر قید ویل کېږي هغه سزا دوی ته واورول شوه دغه انتهایي په سخت سیکورټي کې شوې ده کوم چې د ترهګرۍ مخنیوي خصوصي عدالت ته هغې کې هېڅوک هغې ته نه و پرېښودې شوي هغې صرف هغه جج موجود و او د سیکورټي ادارو او پولیس کسان په ډل کې موجود و وروسته د دغه خبر تصدیق و په سوات کې چې د فوز کوم ویان دی کرنل فاروق فیروز هغې باقاعده وکړو او وی چې موږ ته باقاعده د عدالت څخه نوټیفیکیشن راغلی چې دغه کسان په دې کې مجرمان ګرځولی شوي دي
صحیح نه دوی مجرمان ګرځول شوي دي که د عمر قید سزا ورته اورول شوي ده
بالکل مجرمان ګرځول شوي دي او سره سره د عمر قید 15 کال چې هغه سپارل کېږي هغه دې ته
سزا اورول شوي ده خا نیاز اوس سره ته دا وایي چې کله چې یو عدالت یو چاته د عمر قید سزا واوري نو بیا په کې ځنې شرایط هم ځنې دغه سہولیات هم دغه قیدیان ته ورکول کیږي دغه قیدیان چې وسې ورته د عمر قید سزا ورولې د آیا دوی د حق لري چې په بل عدالت کې غوښتنلیک یا اپیل دایر کړي د خپل سزا خلاف کنا بس دغه سزا شوه
بالکل بدے کے چھے دا مجرمانو ته دا ورکړی دا سانتیا چې دوی په های کورٹ کې چې دلته دارو اعظم دی یا های کورٹ خبر کې پله یو میاش کې دنه نه دنه ځکه چې سلی په ضد باندې اپیل حق ورکړی دی تاسو ادي کې اپیل بالکل کولای شي او هغه تاسو هغه مقدمه بیا وړاندې تاسو هغه چلولای شي دا حقیقت بالکل ورکړی دی
صحیح ده ډیره زیاته مننه خوشاله اوسې تاسو سره بیا هم رابطه کوو که په دغه معاملې کې څه پرمختګ وشي نیاز احمد خان را سره د ټلیفون په کرخو تاسو واوریدل چې په پاکستان کې د ترهګرۍ مخنیوي عدالت د تعلیم پر مبارز ملال یوسفزی د بریټ په تړاو لسو کسانو ته نه یوازې په رسمي توګه تورن کړی دی بلکې د عمر قید سزا ورته ورولې ده خو دغه کسان په یو میاشت کې د نن حق لري چې په دغه موده کې د خپل سزا خلاف اپیل یا غوښتنلیک های کورټ د پېښور های کورټ کې دایر کړي د پاکستان حکومت اعلان کړی دی چې راتلونکی کال به د هیواد شپږمه سرشمیرنه او کورشمیرنه وکړي په دې لړ کې حکومت د 14.5 کروڑ روپیو بودیجه یا بجټ منظور کړی دی په هغه هیواد کې په وروستي ځل په 1998 زیږیز کال کې سرشمیرنه یا مردم شماری شوې وه تفصیل احمد الله راکوي
د پاکستان د شماریاتو بیورو یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې د شروع په ورځ د خزانه وفاقي وزیر سینیټر اسحاق ډار په مشرۍ کې د یادې محکمې د گورننګ کونسل یو غونډه وشوه چې پکې د 2018 کال په مارچ میاشت کې د فوز په نگرانۍ کې د مردم شماری او خانه شماری کولو باضابطه منظوري ورکړې شوه د نوموړي وینا وا چې په غونډه کې د مردم شماری او خانه شماری لپاره 14.5 کروڑ روپو د بجټ منظوري ورکړې شوه او د اخراجات به وفاق او صوبې په ګډه سره برداشت کوي د تر څنګه د مردم شماری ابتدائی نتیجے بدراتلن کی کال پا جون میاشت کے مخترا اوڑلے شی دا یادونه دا چې په پاکستان کې په اخری ځل مردم شماری په 1998 کې شوی و او د هغه وخت په مردم شماری کې د ملک آبادی د 14.5 کروڑ زیاته خودلی شوی و په پیښور پونتون کې د شماریاتو د څانګې یو استاد ډاکټر سید محمد عاصم په ملک کې د مردم شماری د اهمیت په حقله مشال ریډیو ته وویل
د مملکت سمرم د مختلف امور دي کوه یې منصوبه بندي دا کم یو صوبې ته څه پکار دي کم یو خار ته څه پکار دي کم یو کی زیاد ضرورت تے. نو هغه ټول متعلق بنیادی معلومات چې راځي هغه هم د مردم شماری نه راځي دا خو لکه یو ډیر زیات ضروری عمل دی د دې نه بغیر خو ته سوچ هم نشې کولای چې ته به څنګه ډیسایډ کړې چې ستا د ملک په کمی حصه کې څه پکار دي او چاته څومره فنډس پکار دي ایون دا چې یو کالم ډیلی شي نو ډېر زیات نقصان وي لکه چې ستا ټول پلاننګ عمل چې بیا په چکو چلیږي
په اسلام آباد کې د سیاسي او سیمه ییزو چارو کارپوه ایمل خټک وایي چې حکومت لا هر لس کال وروسته ضرور مردم شماری کول پکار دي
مردم شماری مهمه پدې والی سره وی چې ملکونو ته پته ولګي چې هغه څومره نفوس لري او دا په بنیاد بیا خپل پلان جوړي کفرض وکړه لس کال پس به د دومره فیصدی کې زیات شونه بیا به دومره تعلیمی دارو ضرورت دي دومره به د سیاست دغه ضرورت دي نو ار یو شوبه کې تدې نو د دې اهمیت شته
د یو پښتنې په جواب کې ډاکټر سید محمد عاصم وایي چې په پاکستان کې د بدقسمتۍ نه مردم شماری ته سیاسي رنگ ورکړی شوی دی
پاکستان کې د یو سیاسي ایشو ډیر زیات جوړ کړی شوی دی چونکه دې په بنیاد باندې هر څه تقسیم کې دې په بنیاد باندې فیسیلیټیز ډیسایډ کیږي حلقه بندي اندر دې په بیس باندې کیږي نو پولیټیشنز هم په دې کې ډېر زیات انټرستډ دي چې هر په سنسس کې دا انفورمیشن دا غي سره ریلیټډ ملو شي چې په بنیاد باندې ته فائدو ورس هر ځله ګورنمنت دا وایي چې موږ سنسس کوو ځکه چې ګورنمنت لای ریسپانسیبিলিটি دا یا خو دا ګورنمنت تر څنګه کمزوري شو شي یا په کې پولیټیشنز خپل پولیټیکل دا انوالو کی دا غي د وجه نه د دې غا پروسس کینسل شي یا ډیلی شي نو زما خو ذاتی خیال دا لري چې سنسس یو داسې عمل دی چې په دې باندې قومي اتفاق رائے پکار دا چې په دې کې رکاوټ نه راځي
یاد دی وی چې د 13 میاشتې په 13 منېټه د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې شوی د مشترکه مفادات کونسل په غونډه کې فیصله کړې شوې و چې د ملک د آبادی تخمینه لګولو لپاره به مردم شماری او خانه شماری کولای شي احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دی
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکړي
وګورته ونیسي
هر ماخام د شپګونه د شپې تر 12
او هر سهار شپګونه تر سهار 9 بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com
اوریدونکو دا مو د ډیور رادیو خبرتیا واوریده د محل تاسو مشال رادیو ته وګیاست او د شپږ سوه 21 کیلو هرتز منځنۍ څپې تر څنګ تاسو زموږ ټولې خبرونه په www.mashalradio.com اوریدئ شئ د پاکستان حکومت امر کړی دی چې د جمعې لورځی یعنی سبا راهیسې به په اسلام آباد کې په ټولو جمعتونو کې پر یو وخت اذان کیږي او جمعې یا لمونځ به هم پر یو وخت کیږي د حکومت له اعلان سره سم د دې کار پیل به د اسلام آباد فیصل جمعات کوي رابعه اکرم خان معلومات راکوي
د پاکستان د مذهبي امور وزارت د جمعې د ورځې نه په اسلام آباد کې په یو وخت اذان او مونځ شروع کولو اعلان کړی او ویلي دي چې د ټول مسلکونو علما په دې فیصله اتفاق کړی دی. د چهارشنبې په ورځ په اسلام آباد کې مطبوعاتو سره په خبرو کې د مذهبي امور وزیر سردار یوسف وینا وه چې د نظام اصلاحات باقاعده شروعات به د جمعې مونځ نه په فیصل جومات کې شروع کیږي چې امامت به امام کعبه شیخ خالد الغامدی کوي. په دې مونځ کې به د پاکستان صدر ممنون حسین هم شامل وي. مطبوعاتو سره په خبرو کې د مذهبي امور وزیر زیاته کړه
دا د علماء کرام کار دی چې هغوی شرعي او فقهي لحاظ سره په صحیح توګه فیصله کولی شي او په دې لړ کې جوړې شوې کمیټې ټول علماء کرامو سره مشاورت وکړو او دا فیصله یې وکړه او د یو ډیر لوی سعادت خبره ده.
د مذهبي امور وزارت په وینا چې اذان او مونځ ادا کولو لپاره یو ترتیب هم جوړ کړی شوی دی. د سبا کې د اعلان به د جمعې په ورځ کیږي. هم په دې لړ کې د مذهبي امور وزارت ویان سجاد قمر مشال ریډیو ته وویل
د دې بنیادی مقصد د لمونز اوزان په وختونو کې یووالی او اتحاد ته وده ورکول دي او په خصوصي توګه د پاکستان په ټولنه کې چې کوم یو مذهبي منافرت دی نو د هغې کمولو او اتفاق او اتحاد لپاره به یو اهم کردار ادا کوي. دا شن د مازیګر او ماښام په منځونو لږ اختلاف و په کوم چې ټولو سنی او شیعه عالمانو اتفاق وکړو.
د مذهبي امور وزارت دا هم ویلي دي چې د صلات دا نظام به غونډمل کې مرحله وار شروع کیږي. اذان او مونځ لپاره یو وخت ټاکلو په اړه د اسلام آباد یو اوسیدونکی شاهد خان وایي چې د مذهب بنیادي مقصد هم دا وي چې اتحاد او یووالي ته وده ورکړی شي او دا د حکومت لخوا د ستاینې وړ ګام دی.
ټوله غټه خبره چې دی لپاره هغوی علما مخامخ کینول او هغه پرې متفق شول بره نه یو فیصله مسلط نه شو. هغه خو خیر هم پاکستان شي مسلط کولی د رنګې فیصلې په مذهبي طبقې باندې خو بیا هم دا رنګ کوشش کول چې هغه ټولو طبقو والا مسلکونو والا سره مخامخ کړي. نو دا یو آغاز دی د غټې ریلیجیس هارمنی په لا د تګ. نو کنن هغه په دې باندې متفق شول سبا چې نورې کومې دورانې والا خبرې دي یو بل ته د نقصان ورکولو والا خبرې دي په هغه هم هغه متفقې دي چې څه کامن ګراوند خپل کې پیدا کولی شي.
د ذکر ده د مذهبي امور وزارت لخوا په یو وخت د اذان او مونځ وخت ټاکلو لپاره د ټولو مسلکونو لس رکنی کمیټې جوړه کړې شوې وه او دې کمیټې د مارچ میاشتې راهیسې په دې لړ کې څلور غونډې کړې وې.
رابع اکرم خان رپورٹ مورد د پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبایي مشر او سېنټر عثمان خان کاکړ وای د پاکستان ستونزې به هغه وخت هواري شي چې اسلام آباد په افغانستان کې لاسوهنه بند کړي او په پاکستان کې مشر ټولو قانونو ته خپل حقونه ورکړي. د خبرونو موړي د ګوند وژل شوی غړو په یاد غونډه کې وکړه. بل خو ته جمعیت علماء اسلام نظریاتي ډلې د کاشغر گوادر لار بدلولو پر موضوع په ټول ګوندي غونډه کې اعلان وکړ چې د می میاشت پر شپږمه به کاربندیز کوي. خدای نور ناصر د دواړو موضوعاتو په اړه معلومات راکوي.
عثمان خان کاکړ وایي پاکستان دا وخت په داسې ستونزو کې راګیر شوی چې د په خبره په بل هیڅ اخلاصون نشته بلکې هله اخلاص یې دایسي چې په افغانستان کې لاسوهنې لاس نه اخیسته او پښتنو بلوڅو سندیانو او سرایکانو ته خپل حقوق ورکړي نه وي.
پاکستان د تاریخ په بدترین مشکلات سره مخامخ نه بدر کې هر خلاصي نه په پوجا کې شن خلاصي نه ورور په دې خلاصي نه په نکاح خلاصي نه په نشنل الیکشن پلان خلاصي په دې خلاصي بازار جمهوری افغانستان کې سر په سر کې مداخلت باندې کې مداخلت روان او په دې خلاصي چې پښتون بلو سندي سرایکی برابرۍ بمني.
عثمان خان کاکړ دی ولسی غونډې ته په خپل وینا کې د پاکستان او چین ترمنځ د گوادر کاشغر کوریډور ته د پنجاب او چین ترمنځ د اقتصادي کوریډور نوم ورکړ او وی ویل چې د دوی ګوند به کله هم یاد کوریډور د پښتون مشتو سیمو څخه پنجاب ته اړولو ته پرې نږدي. تر دې ولسی غونډې وروسته مو له عثمان کاکړ څخه وپوښتل چې د پاکستان مرکزی وزیر احسن اقبال د چهارشنبه په ورځ په پارلمان کې دا اعلان وکړ چې یاد کوریډور له پښتون مشتو سیمو څخه بدل کړی نه دی. کاکړ یې جواب کې ویل
سن اقبال سیدی هغه دستیا نه وی رزړه لار بده دا اعلان نه او نواز شریف صاحب اعلان نه چې موټروی چې دا له خیبر پښتونخوا جنوبي پښتونخوا او بلوچستان باندې بده موټروی به اعلان نه ریلوی لاین به بیا له خیبر پښتونخوا زرا واخه بیا پر ډیر اسماعیل خان او پر جو پر کوټه پر خوځدار به اعلان نه بیا موږ مطمئنه کیږو کنه دې بیان زکات تن پښتونخوا مطمئنه ده نه پښتون مطمئنه دې دی کاریډور ودی ته وی د فرنګیس مرته د جوب له کوټ روډ را جوړ کړی بیا تر اسماعیل خان بده داستی کاریډور دی کی وزایو کډای پښی ودا بدرډک بس پرځیو پرځی
لدی سره د جمعیت علماء اسلام نظریاتی په مشرۍ کې ټول ګوندیز کانفرنس چې یو شمیر نورې مذهبي او ملتپال ګوندونه هم ورسره ملګري دي په کوټه کې په یو خبري غونډه کې اعلان وکړ چې له پښتون میشتو سیمو څخه دغه کوریډور د بدلولو پر ضد به د مئی پر شپږمه نیټه کاربندیز او احتجاج کوي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
تاسو مشال رادیو ته غوږیست. ملیحا امیرزاده سټوډیو ته راغلی لدی د دې مهال د خبرونو لنډیز او ځکه چې په پیښور کې درې نیمې او په کابل کې درې بجې شوې.
په اسوات کې د ترهګری مخنیوي عدالت پر ملالی یوسفزی حمله کوونکو لسو کسانو ته د عمر کې سزا ورولې ده. په اسوات کې د پوځویان د مشال ریډیو ته ویل د سیدو شریف د ترهګری مخنیوي عدالت د بندو دروازو تر شا دغه فیصله کړې چې پکې لسو هغه تنانو ته چې له حکومت سره لوړاندې نه په بند کې سزا ورول شو. د خیبر پختونخوا حکومت د هغو خلکو په مالي امداد کې د زیاتوالي اعلان کړی چې په تیروسیو کې د طوفاني بارانونو له امله متاثره شوي دي. د غافت تر ټولو زیات نقصان د پېښور نوخر او 400 خلکو ته اړولی و. هلته پرون په پېښور کې د خیبر پختونخوا صوبایي کابینې په غونډه کې د درغلو او رشوتونو د مخنیوي لپاره د یو نوي قانون مسوده منظور شوې ده. د صوبې د اطلاعاتو وزیر وایي د یاد قانون له مخې به د رشوت د اطلاع ورکوونکي تن حفاظت او نوم به پټ ساتل کیږي. د پاکستان حکومت اعلان کړی چې راتلونکي کال د مارچ په میاشت کې د هیواد شپږمه سرشمېرنه او کوشمېرنه وکړي. په دې لړ کې حکومت د 450 کروڑ روپو بجټ منظور کړی دی. پښتونخوا ملي عوامي ګوند وایي د کاشکرنه گوادر ته اقتصادي لاره د خیبر پښتونخوا بلوچستان د پښتون میشتو سیمو نه اړول په هیڅ ډول نه مني. پرون په کوټه کې یو ولسي غونډې ته د وینا پر مهال د یادګون صوبایي صدر وویل د پاکستان مشکلات تر هغې نشي ختمېدلې چې په دې هېواد کې وړو قومونه ته خپل حقونه نوي ورکړي. د افغانستان د کندوز ولایت امنیه قوماندانې وایي چې په دغه ولایت کې د طالبانو قوت ختم شوی دی. یاد ولایت ته چې له نږدې یوې هفتې راهیسې پکې جګړې روانې دي تازه د افغان سرتېري رسېدلې دي. د نیپال چارواکي وایي په دغه هېواد کې د میاشتې په 25مه نیټه راغلي زلزله کې د وژل شوو کسانو شمېره د 500 ناوخته ده. د کټمنډو پولیس وایي په دې زلزله کې تر دې دمه 5409 کسان وژل شوي او 1340 کسان ژوبل دي. امریکایي چارواکو ویلي د رواني میاشتې په 28مه نیټه د ایران او امریکا د خارجه چارو د وزیرانو په غونډه کې امریکا له ایران نه غوښتنه کړې وه چې د یمن په جګړه کې ښکېل خواوي د یو سیاسي جوړجاړي لپاره مذاکرات ته په کینولو کې مرسته وکړي.
خبرونه مو له مشال راډیو واوریدل. ویان د ملیحا امیرزاده او سمرزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریال احمد الله د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو اداریو ته کتنه کړې.
ایکسپریس ورځپاڼې خپل اداریه په فوزي اپریشن او ملکی استحکام لیکلې ده. ورځپاڼې لیکي چې د پاکستان فوز مشر جنرال راحیل شریف ویلي دي چې فوزي اپریشنونه په ملک کې استحکام راولي او قبایلي سیمو کې ترهګر په نښه کول او د ملک په نورو سیمو کې د ترهګرو رابطې ختمولو نه خپل پام نشو اړولی. ورځپاڼې لیکي چې د 2014 کال وروستو د نړۍ بدلېدو سره پاکستان هم د یو مستحکم راتلونکي په امید سیاسي او عسکري رشته دا شان جوړه کړې ده چې دښمن ته اوس د پټېدو ځای نه ملاویږي. دې سره سره ملکی معیشت هم د بهتری طرف ته روان دی او که ادارې په خپل آئینی حدونو کې کار وکړي نو لرې نه ده چې داخلي خطرات، خارجي دباو او مشکلات به هم ختم شي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې دې کې هیڅ شک نشته چې طالبان د ملک د سلامتۍ لپاره خطره جوړه شوې وه، خو د کامیاب فوزي اپریشنونو له وجې اوس یې نوم په ختمېدو دی او هغه ورځ هم لرې نه ده چې د ملک نه به د ترهګرو په مکمله توګه خاتمه وکړی شي. جنګ ورځپاڼې هم په دې موضوع خپل اداریه لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې قبایلي سیمو کې کامیاب یا بو فوزی اپریشنونو لوجې پاکستان د یو پورم ملک په توګه مخه تر روان دی. ورسپانه لیکي چې فوزی اپریشنونو لوجې ترهګر کمزوري شوې دي چې لوجې ملک د نن د ترهګرۍ په پیښو کې تر ډیره حده کمیرا غلې دي او د معمول ژوند د بحالۍ طرف ته روان دي. نو دا امید ساتل پکار دي چې د سیاسي او فوزی مشورولۍ د خفې فیصلو نه بعد د ملک ډیر زر د ترهګرۍ د عذاب نه خلاص شي. مشرق ورسپانه خپل ادارې په پیښور کې د بارانونو او طوفانونو لوجې په شوو نقصاناتو لیکلې ده. ورسپانه چې په پېښور کې د طوفان او بارانونو نه شوي نقصاناتو د ازالې او د متاثرینو بحالۍ لپاره د کار رفتار تیزولو ضرورت دی. ورځپاڼه لیکي چې د متاثرینو لپاره د وفاقي حکومت لخوا د امداد نه علاوه پاکستان بیت المال له طرفه د رقم ورکولو اعلان به د صوبایي حکومت بوج کمولو کې مددګار ثابتېږي. نو صوبایي حکومت له هم پکار دي چې متاثرینو ته زیات نه زیات امداد ورکولو او د دوی بیا بحالۍ په کارونو کې د تیزي راولي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې ضرورت د دې خبرې هم دی چې د
نقصانات د صحیح اندازه ولګول شي او دا د هم یقیني کړي شي چې په حقیقي مانو کې متاثر شوی خلک د امداد نه محروم پاتې نشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د بخن نړیواله اداره امنیسټی انټرنیشنل لیکي په پاکستان کې په دې تیرو څلورو میاشتو کې په نامنۍ او نورو مختلفو پیښو کې نیول شویو سلو کسانو ته پانسی یا د مرګ سزا ورکړل شوه چې دا یوه د اندېښنې وړ خبره ده. بل پلو امریکایي فارن پالیسي مجلې لیکي په افغانستان کې د امریکایي چارواکو له یو بل سره د رابطو یا اړیکو نه کېدو له کبله زیات فنډونه یا پیسې په سمه توګه نه کاریږي. دغه دواړو مقالو مهمې برخې له فرخوندې اسد اورو.
د بخنې نړیواله اداره امنیسټی انټرنیشنل لیکي پاکستان پر روانه اونۍ کې یو تن منیت حسین ته پانسی ورکړه. له دغه سره دغه هیواد کې د مرګ په سزا د بندیز د لرې کېدو وروستو تروسه سل کسان اعدام کړل شو. په پاکستان کې د مرګ په سزا بندیز د تیر کال په 18 دسمبر د پېښور د هغه پېښې وروستو لرې کړل شو چې پکې طالبانو د یو سکول ګڼ ماشومان ووژل. د پېښور په سکول د بمی حملې وروستو په دغه هیواد کې د مدني ټولنو غړو د ترهګرۍ خلاف حکومت په پالیسیو سختی نیوکه وکړي. په پاکستان کې په دې تیرو سلورو میاشت کې په بدامنۍ او نورو مختلفو پیښو کې نیول شوو سلو کسانو ته پانسی ورکړل شو چې پرې په دغه هیواد کې د بشري حقوقو ادارې سختی نیوکه هم کوي. امنیسټي انټرنیشنل وای داسې معلومیږي په دغه هیواد کې د ژوند هیڅ قیمت نشته او باید پاکستان د بدامنۍ د ختمولو لپاره د اعدام د سزا پر ځای یو بل لار خپل کړي. د امنیسټي انټرنیشنل د ایجیا د څنګه یو مشر ډیوډ ګریفتس وای د مرګ سزا سره ترهګری لوی خان ختميږي او باید په دغه سزا زر تر زره بندیز ولګول شي. ډیوډ ګریفتس ته هم وايي په پاکستان کې تقریبا اوس روزانه داسې پیښې مخې ته راځي او کوچيري حکومت د مرګ په سزا بندیز ونه لګاوو نو پر روان کال کې به ګڼ خلک ژوند وبایلي. امنیسټي انټرنیشنل د مرګ د سزا سخت مخالفت کوي. بلخوا فارن پالیسی مجله لیکي په افغانستان کې د امریکایي چارواکو له یو بل سره د رابطو د نه کېدلو له وجې زیات فنډونه په سمه توګه نه استعمالیږي. د سار یوه امریکایي اداره وایي په کابل کې په امریکایي سفارت کې یو چارواکي ته تر هغې پورې د 9.6 میلیونو ډالرو د یوې کاروباري منصوبې پته نه وه تر څو چې افغان چارواکو د امریکا په دې لړ کې مننه نه وکړي. د افغانستان د بیا رغونې د کارونو ځانګړی امریکایي څارونکی جان سوپ کوای د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دفاع وزارت ځانګړي ډله او د امریکایي نړیوالې مرستندوی ادارې یو اس ایډ ترمنس د رابطو نه کېدل په دې لړ کې یو مهمه مسله ده او له دغه وجې د 1.38 میلیونو ډالرو د ناسم استعمال اندېښنې هم دي. سوپ کو د اهم وایي د امریکا د دفاع وزارت چارواکي د نورو امریکایي چارواکو سره په دې اړه د خبرو د نه کولو په پالیسۍ عمل کوي. خو د رپورټ تر مخه په کابل کې امریکایي سفارت هم په دې اړه زیات کوششونه نه کوي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
نن په نیویارک کې د ایران او نړۍ شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د هغه هیواد اټومي پروګرام د جامع تړون په اړه خبرې کیږي. ایران هیلمند دی چې د جون تر 1.3 نیټې مخکې به اختلافات ختم او تړون لاسلیک شي. له دې سره به پر ایران لګیدلی بندیزونه ختم شي او ایران به خپل اټومي پروګرام محدود کړي. د مشال رادیو خبرونو مرکزی څانګې رپورټ ژباړه او لنډیز نجیب عامر اوروي.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وایي د تهران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ مذاکرات به د دایمي جوهري تړون د مسودې په ترتیبولو کې کومک وکړي. دا مذاکرات د اپریل په 1.3 په نیویارک کې کیږي. ظریف دا څرګندونې د چهارشنبې په ورځ هملته وکړې. نوموړی وایي مخکې تر دې چې د جون د 1.3 نیټې په خپله ټاکل شوې ضرب الاجل راورسیږي، هیواد غواړي چې په دایمي جوهري تړون لاسلیک وشي. خو د ده په وینا په دې لاره کې ضرب الاجل دومره د پام وړ نه دی. جواد ظریف وایي د مسودې د متن په سر اختلاف حل کیدونکی دی او دا اختلاف ختمېدای شي.
د مسودې په متن کې په ځینو ټکو اختلافات شته چې په ټولو معاملو اغیز شیندي. زه نه ګڼم چې دا ستونزې ګنې نه حل کیدونکې دي. زه فکر کوم چې دا ستونزې هواریدلی شي او زه ګڼم چې دا به هواری شي.
جواد ظریف دا هم وایي چې د یو جلا پروتوکول له مخې به نړیوال څارونکي د دې خبرې تصدیق کوي چې ایران نهایي جوهري تړون ته څومره غاړه ږدي. د زیاته کړه ایران د دې اضافي پروتوکول منلو ته تیار دی او دا به پوره شفافیت رامنځته کړي. دی وایي هغه څه چې ایرانی مشر ویلي یا به یې ویلو ته ادامه ورکوي دا دی چې دوی به په خپلې خپلواکۍ تجاوز نه مني. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د سرګندونې د اپریل په 28 نیټه د خپل امریکایي سیال جان کیری سره د ملاقات نه پس کړي. د زیاته کړه ایران هیله مند دی چې د جوهري تړون د پریکنده تړون نه پس به ملګري ملتونه پر ایران لګول شوي بندیزونه لرې کړي. پر ایران د امریکایي بندیزونو د ختمولو سره د امریکا د ریپبلیکنز ګوند د پارلمان د غړو د اختلاف په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې جواد ظریف وویل دا د ولسمشر اوباما دنده ده چې په کور دننه اختلافات په څه ډول ختموي.
نجیب عامر احمد مقاله مهم برخه ورده. د افغانستان د کندوز امنیه قبندانی وای په هغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو ځواک لمنځه وړي. په کندوز کې شاوخوا یوې اونۍ راهیسې جګړه روانه ده چې ورته اوس تازه دم افغان سرتیری رسیدلی دي. د افغانستان دفاع وزارت وای افغان امنیتي ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي او وسلوالو ته یې درنه مرګ ژوبله اړولي. تفصیل احمد شیبر راکوي.
د کندوز جګړې شپږمه شوه او افغان امنیتي چارواکي وایي چې د پام وړ پرمختګونه یې کړي دي. د کندوز د امنیت قمندانۍ ویان سید سرور حسینی وایي چې د محاصرې کړې پر یاغیانو تنګه شوې او په کندوز کې د یاغیانو هسته لمنځه تللې ده. بل لور ته د افغانستان دفاع وزارت د دې عملیاتو په ترڅ کې د سلګونو یاغیانو د وژلو او ټپي کولو ادعا کوي. د دې وزارت په ویان دولت وزیري ازادي راډیو ته د خبرو پر مهال کڅ هم د مخالفانو د مرجوب لې دقیق شمیره ورنکړه خو ټینګار یې وکړ چې تر هغه به د عملیات دوام کوي چې د کندوز خلک آرام او هوسا ژوند وکړي.
زمونږ تلفات کم دي، زمونږ تعرض په خشک گل باندې پر مخ روان دي. اوس مشکلات نشته دي، مونږ برلاسه لرو، مورال د سربازانو لوړ دي او ان شاء الله په ډیر نږدې وخت کې به ټول کندوز د مخالفینو څخه پاک شي. د مخالفینو تلفات ډیر زیات دي، سلګونو دي.
یغیان د شپږو ورځو راهیسې په کندوز کې له افغان ځواکونو سره په جګړو دي. تر ټولو سختې جګړې د کندوز ښار ته څیرمه د ګورتې پاپ سیمه او امام صاحب ولسوالۍ کې شوې دي. وروسته تر دې چې جګړې سختې شوې، امنیتي ځواکونو تهاجمي عملیات پیل کړل او له ګاونډیو ولایتونو همداراس له کابله تازه دمه پوځان کندوز ته واستول شول. ناټو وایي چې تر اوسه په دې جګړې کې برخه نه ده اخیستې، خو که چېرته افغان دولت ترې وغواړي مرستې ته چمتو ده. په افغانستان کې د ناټو عمومي قمندان جنرال جان کیمپل تیر ورځ له اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره په کابل کې د خبرو پر مهال وویل چې وضعیت په شکېدو دی او افغان ځواکونه اوس دا توان لري چې د یاغیانو مخه ونیسي. د افغانستان دفاع وزارت د کندوز د عملیاتو د پای ته رسیدو نیټه نه ده اعلان کړې، خو وایي چې له یاغیانو سره له هیواده بهر مرستې کیږي. دولت وزیری د کوم ځانګړي هیواد نوم وانه خیست، خو بیا ویل چې ټول په هیڅ چلا یاغیانو سره څوک مرسته کوي.
نړیوالم پوهیږي چې د افغانستان د مخالفینو سره څوک مرسته کوي. هغه هر چاته معلوم دی ویلو ته ضرورت نشته دی چې څوک ورسره مرسته کوي.
خو د کندوز د امنیت قمندانۍ ویان وایي چې کندوز ته د پاکستاني یاغیانو د ورتګ مخه نیسي. تر دې مخکې افغان امنیتي ځواکونو ویلي وو چې د کندوز په نشتو او جګړو کې ګڼ شمېر پاکستاني، چچنیایي او د یو شمېر نورو هیوادو غړي برخه لري.
په افغانستان کې د بیا رغونې چارو څار لپاره امریکایي ادارې سیګار تازه رپورټ وایي پر دې سربېره چې واشنگټن له تیرو شاوخوا لسو کلونو راهیسې افغان پوځیان روزلي، پیسې ورکړي دي او په وسلو یې سنبال کړي، خو لا هم خبر نه دي چې د افغان امنیتي سرتیرو شمیر څومره دی او دوی په څه ډول په اغیزناکه توګه له طالبانو سره جګړه کوي. تفصیل عبدالحی کاکړ راکوي.
ویبپاڼه نیوز ویک لیکي چې د امریکا د بیا رغونې د څار ادارې مشر جان سپکو د واشنگټن لخوا په افغانستان کې د لګول سوو یو سل لس ارب ډالرو حساب کتاب کړی دی. په ریپورټ کې راغلي نه امریکا او نه هم متحدین په دې خبر دی چې څومره افغان عسکر وظیفو ترسره کولو ته تیار دي او دا چې د دوی جګړې زه وړتیا څومره ده. د سیګار ریپورت زیاتوي په تیرو لس کلونو کې کانګرس د 1,95,000 عسکرو او 1,05,000 پولیسو د روزلو، وسلو ورکولو او معاشونو ادا کولو لپاره شاوخوا 80 ارب ډالر ورکړي دي. د ریپورت په خبره د امنیتي ځواکونو د شمیر په اړه د افغان حکومت ورکړل شوې شمیرې د باور وړ نه دي. نیوز ویک وایي د سیګار حساب کتاب ښیي چې افغان پوځ او پولیسو ته ورکړل شوې مالي مرستې د افغانستان د مالي وزارت له لارې ورکول کیږي، خو د امریکا د دفاع وزارت پینټاګون دا نسی معلومولای او نه هم ورباندې په دې اړه زور راوړلی سي چې دا پیسې څنګه خرڅې شوي. د سیګار رپورت اټکل کوي چې افغان حکومت او د ملګرو ملتونو پرمختیایي اداره یو ان ډی پی چې د پیسو په لګول کې مرسته کوي د پولیسو د تنخواه 50% په اندازه پیسې د درغلي شکار کوي. رپورت پر مخ وايي چې د یو ان ډی پی کارکردګي ته په کتو سره باید پولیسو ته د ماشون ورکولو کار یوې بلې نړیوالې ادارې ته وسپارل سي او یا بیا دې په دې اوسني نظام کې ترمیم وسي. نیوز ویک لیکي د سیګار په رپورت کې راغلي چې د امریکا پرمختیایي ادارې یو ایس ایډ یو چارواکي ورته ویلي چې دا به 100 کاله وخت واخلي چې امریکا د افغانستان ضروري بنیادي ډانچه جوړ کړي او دا شان د دې هیواد د مادنیاتو د صنعت په بشپړه توګه جوړولو لپاره تربیتي ضرورتونه پوره کړي.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو سم وخت شوه دی د ونی زیخ پراونې روخانه مستقبل په دې خبرونه کې به تاسو واورئ چې د یو سروې تر مخه په قبایلی سیمو کې شاوخوا 15 لکه ماشومان له خوندزیو بهر دي. په روخانه مستقبل خبرونه کې به تاسو واورئ چې په پښتونخوا او قبایلی سیمو کې هم د داخلو کمپین شروع شوه دی او په دې لړ کې مختلف کسان هڅه کوي چې ماشومان خوندزیو ته داخل کړي. دغه هڅو تفصیل په خبرونه کې اوري د خبرونې کوربا منور شادی.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شان نه کې هله او سلامونه قبول کړي. د انساني حقوقو ادارې وایي ک یوې خواته قبایلی سیمې د 13 لسو کلون راهیسې د بدامنۍ سره مخ شوې نو بلې خواته د پاکستان د جوړېدو راهیسې د دې سیمو اوسیدونکو ډېرو کم بنیادی انساني سہولتونو ته رسیدل لري چې په نتیجه کې یې قبایلی ځوانان د تعلیم د نشټوالي له وجې زیاتره کار روزګار نه لري. په دې ورسته یو کې حکومت د قبایلی سیمو د تعلیمي پرمختګ لپاره یو شمیر منصوبې شروع کړي چې په کې د مهال د انساني ژوند د پرمختګ لپاره قامي ادارې یعنی ان سی ایچ ډی په سکولونو کې د ماشومانو د داخلي کمپاین هم شروع کړي. په دې کې بعد هغه ماشومانو مور پلار د داخلي لپاره تیارول کېږي چې د سکول د عمر وی او د سکول نه بهر وي. د قبایلی سیمو لپاره د ان سی ایچ ډی مشر ظاهر شاه په دې حق لمشال ریډیو ته ویل
ګور جناب موږ د فاټا په حواله سره چې کوم کمپاین شروع کړی دی هغه مرسته ده د ایجوکیشن ډیپارټمنټ لپاره چې ایجوکیشن ډیپارټمنټ د فاټا کې چې کوم ټارګټ بدلی شوی دی نو هغه 1,30,000 ماشومان هغه ماشومان په کې شوی دی کوم چې موږ په د سروې په 2011 کې چې کومه سروې شوې وه 50 یونټو کې د هغې مطابق په دې کال کې چې کوم زموږ ماشومان دي نو هغه موږ 1,30,000 په ګوته تللي دي. دا ماشومان به انشاءالله ټول د ایجوکیشن ډیپارټمنټ سره به ان سی جی مرسته کوي په مختلف ساحو کې او دا ماشومان به موږ بیرته سکولونو ته داخلو چې د هغې عمر د 15 تر 20 کالو پورې دی.
په خیبر پښتونخوا صوبه کې هم د ماشومانو د داخلي مهم جاری دی چې پکې به استادان ماشومانو پسې کورونو ته ورځي. په قبایلی سیمو کې دا کمپاین په څه ډول کېږي په دې پښتنه ظاهر شاه وویل
زموږ طریقه کار دا دی چې ان شاء الله موږ ساحه ته ځو او دا جرګې وکړو هغه مرکې وکړو ټول په کوم کلستر کې په کوم ایریا کې چې کوم ماشومان په ګوتې دي دا مشران او د جماعت استادان او علما او دا هغه کوم رضاکار ولنټیر چې دی هغه بدا ټول ماشومان چې کوم دي سکول ته راوړي او داخلي وي په دې سلسله کې موږ کتا سو غره په سایبر ایجنسی کې باقاعده واکو شو او دغه واک چې کوم دي پاره کې ټول خلکو برخه واغشتلا او موږ راووتلو او د سکول ماشومان هم پای کې موږ سره شامل وو او هغه وګرځیدل او خلکو کې مدا اجاهي پیدا کړل چې روغ ادا زموږ د مواریده او دا موږ د ماشومان به چې کوم دي موږ سکول ته ولوو داخلو.
هلته د خیبر ایجنسی لندی کوتل میرداد خیل سیمه کې د یو پرایمری سکول هډ ماستر فرمان الله د دې کمپاین استاینه کوي خو وايي په کار دی چې حکومت ورته استادان هم برابر کړي.
سر د تیرو درې سنور کالو راشي کله چې د ورلد فوډ پروګرام په سکولونو کې شروع شوی د قبایلی سیمو کې نو تر هغه راغلي او د تعلیمي شرح د داخلي حکومت دا کال تر کال زیاتېږي خو زه یو خبره پکې زیاتوم چې موږ سره خور کې زیاتېږي داخلي لپاره هلکان ډیر راځي خو افسوس موږ دا وایو چې هغه ته استاد نه ملاوي چې هغه ته موږ استاد ورو هماغه زاړه دولیا درې استادان په پرمری کې وي او هر کال ورکی یو کال نه بل کال ورکی زیاتیږي داخله الله راز مون په پرمری کې او ما غزور سیستم د 1950 وختو چې ما دوه کمرې دي او ماشومان تعداد ما سره په سکول کې تقریبا 280 200 او اتیا ماشومان سبق وایي.
د لړکې حکومت سګامونه په پام کې لري. د قبایلی سیمو د انتظامی دفتر یعنی فاټا سیکرټریټ ویان عدنان خان وای
بالکل جی په دې وخت کې زمونږ د ساتي مېشمې د فرحان سره دا شي کې څو ورته موږ دې چې باغې کې موږ ریګولر یعنی د مستقل استادانو ډیمانډ کړل دي او دا زموږ چې دا منځوري راشي نو په هر ایجنسی کې بعد استادانو تازه چې نه هغه هم سیوا شي ورسره ورسره چې دا د سکولونو کم د ګو کمرو خبر دي نو دا کمرو زیاتول هم منصوبه زره غوړه ورسره ورسره چې کم د سکولونو تعداد دی یعنی په یو راکا کې یو پرایم سکول دی نو هلته لږه غونډه فاصله باندې موږ په علاقې کې دنه یو بل سکول هم جوړول شي یا دغه پرایم سکول نه چې دی نو د دې اپګریډیشن چې وشي نو د دې به کمرې هم سیوا شي دا موږ های سکول ته اپګریډ کړو نو د دې کمرې به هم سیوا شي او دلته چې کوم خلک د نوې تبا د تعلیم سهولت چې دی نو هغه درجه کې دی.
دارا ظاهر شاه وای ان سی ایچ ڈی په خیبر ایجنسی کې د ځای چارواکو قبایلی مشرانو استادانو او دینی عالمانو سره هم یو جرګه کړي چې په ترس کې به ډیر مشکلات ختم کړي شي.
خیبر ایجنسی کې ابل ورځ ډیر زبردست یو پروګرام شو او د فاټا سیکرټریټ غوړي پای کې هم راغلی او د ځای کړګري هم پای کې راغلی او هغه کې باقاعده پولیټیکل ایڈمنسٹریشن هم پای کې برخه واغښته او موږ یو مشرانو غونډه راوښتل او په مشرانو غونډه کې چې کوم دی موږ د ټولو تر ذمہواری وسپارلې چې دا مشومان د خیبر ایجنسی چې تقریبا د شلو نه زیات یو زره مشومان دي او دا یو زره مشومان د خیبر ایجنسی به موږ تاسو ټول په شریکه اسکولونو کې داخله وو هغه کې د ایجنسی ایجوکیشن افسر باقاعده په هغه باندې رڼا واچوله.
ظاهر شاه وای قبایلی مشران او ولسی خلک د کمپاین ته په درنستر غوري په قبایلی سیمو کې د سکول د عمر د ماشومانو چې د سکول نه بهر وي د داخلي د کمپاین په اړه تفصیل درکو په دې موضوع نور معلومات هم درکو خو د یوې لنډ د مینه پس مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه اوري چې پکې په قبایلی سیمو کې د ماشومانو په سکولونو کې د داخلو په حق لا حال اوري. د لړکې په مومند جنسي کې څه حالې ځلې روان دي زموږ همکار شانواز ترګزی یې تفصیل لري.
نېشنل کمیشن فار هیومن ډیولپمنټ په محمد جنسي کې هغه ماشومان چې سکولونه نه وي لګیا دي د پلرونو سره خبرې کوي چې خپل ماشومان سکولونو ته راولي. د یاد کمیشن محمد جنسي مشر ریحان شاوي چې هغه تر دې دمه په محمد جنسي کې دوه سکولونه هم جوړ کړی دي.
د منګ لټرسي ریټ چې د محمد جنسي دی هغه تقریبا 19.19% دی چې هغه ډیر زیات کم دی. په دې کې تقریبا 2% فیمیل دی د زنانو لټرسي ریټ ته او د نورو نارینه او یعنی مطلب د الکانو یا د سړو دی. په ټولې جنسي کې 20511 ماشومان د سيدي چې هغه د سکولونو نه بهر دي.
بلخو د بر محمد جنسي په یو سرکاري سکول کې هډ ماستر او د تعلیمي محکمې په خوانی فوکل پرسن دستلی خان وای
دا ان سی ایچ ڈی چې ایجوکیشن ډپارټمنټ سره کوم تعاون کوي یا دې حد کې کوم چې په کوم ځای کې زمونږه الټر ماشومان زیات دي او سازمانو تعداد کم دي نو هغه په سکولونو کې یو ایکسټرا ټیچر هم ورکوي او هغه نه علاوه په هغه ایریا کې یو خپل یو سکول هم کولای شي هغه په هغه سکولونو باندې غوښ کم شي او هغه ماشومان واپس راشي دې سکولونو کې مطلب داخل شي.
په محمد ایجنسی کې د تعلیم د پرمختګ لپاره یو شمیر غیر دولتي تنظیمونه کار کوي په حجرو یا ولسی ودانیو کې سکولونه جوړوي او ځینې پکې ماشومان ته تابونه او جامع ورکوي. د یاد کمیشن په هلو زلو د سپو یو وسیدونکو فردوس خان وای
دا چې کوم کار کې د دې سره موږ هر قسمه تعاون کوو او د دې په تعاون او په دې کوی شو ما به ان شاء الله د دې حدا پوری د تعلیم چې کوم هغه محرومي ده هغه به ان شاء الله بیرته بحال شي.
د یاد کمیشن مشر ریحان شاه په اولس غږ وکړه
چې هغه خپل ماشومان سکولونو کې داخل کی یا سرولینا چې خپل ماشومان د خپل کلی گاوان د علاقې ماشومان او په دې کار کې موږ سره حکومت سره ان سی ڈی سره په دې کار کې زموږ مرسته وکړي.
د نېشنل کمیشن فار هیومن ډیولپمنټ لخوا په هغه سکولونو کې استادان لګول شوی دي چې پکې سرکاري استادان یا حکم دي او یا پکې د ماشومان شمیر بیخي زیات دي.
په قبایلی سیمو کې څنګه معلومات کیږي چې څومره ماشومان د سکولونو نه بهر دي؟ په دې پوښتنه د ان سی ایچ ڈی مشر ظاهر شاه وویل
ګور جی مونږه بیسیکلی ان سی ایچ ڈی چی کوم دا نو دا غی هدف دا و چې مایس وته وی یو سیستم د کمپیوټرایز جنریټ کړی چې دا ماشومان د دغه سیستم چې د نراشي او په ګوت شي خو بیا هغه ماشومان چې کوم ماشومان نوې پیدا شي ماشومان دی هغه هم مونږه په ګوت کو او د سیستم کې وایي چې دا سیستم چلیږي او هر کال مونږه دا ډیټا راخی چې هر ماشومان تاسو په کال کې څومره روان کال کې متاسو څومره ماشومان د اوټ اف سکول ماشومان چې کوم دي د پنځو نو ورته وو کال پورې په دته چیږي او دا به داخليږي دا کلچر ډیول کول چې کوم دي په ایجوکیشن ډیپارټمنټ کې دا یو ډیر افیکټیو رول ان سی جی په دې کې ادا کړی دی او اوس هر یو د ایجنسی ایجوکیشن افسر ماشاءالله هغه ته یو ټارګټ ورکړی شوی چې دا ټارګټ پکې
هلتا د خیبر ایجنسی لنډی کوتل مرداد خیل سیمه د پرایمری سکول هډ ماستر فرمان الله نه پوښتلی چې د غلطه به سمره ماشومان د سکول نه بهر وي او د هغه ممکنه وجوهات څه کېدل شي
نو تاسو خپل سوچ ورته وګورئ چې سکول کې دوه استادان او هغه سره دوه او اتیا کسانی مین وجه یا غټه وجه دا کې دي چې کوم ماشومان سکول نه بهر دي والدین یې سکول نه راولي داخلي نه نو هغه صحیح تربیت یا نشي کېدای نو مونږ یو چې کتا سو مونږ د ماشومان لپاره استادانو سره کې کار جوړ کړو نو ان شاء الله دا یو 2% ماشومان چې سکول نه اوس وخت داخلونه پاتې نو زه یقین در کوم چې دا ماشومان نو سکول راځي او مونږ سره په سکول کې داخلي
په دې حق لا ظاهر شوای
تاسو ګر خطر افته یو نشاندي وکړه ګور تم دې کې چې د ماشوم د سکول راوستو خبره ده نو او د استاد خبره ده او د بلډینګ خبره ده نو په دې کې دا دوه خبرې چې کومې ضروري زه غواړم چې تاسو ته زه هایلایت کوم یو خدای چې کوم ساحه کې ما سکول نشته نو هغه ساحه لکه د پرته د سکول نه تقریبا یو نیم کیلومتر یا د دې نه زیات فاصله وي او هلته ماشومان وي نو او سکول ته اپروچ نشته دغه ماشومان نو هلته موږ د فیلډ سکول هلته ورکو فیلډ سکول هغه یا په اجره کې یا په جماعت کې یا د هغه ټولنې چې کوم چل دی پای کې دننه موږ باقاعده هغې ته یو استاد ورکو او هغه ماشومان چې کوم د سکول نه بهر دي چې د هغې تعداد کم په کم د پنځه ویشتو نه اوچت په کار دی نو دغه ماشومان هلته کې ناست وي او باقاعده د متصله سکول چې کوم هغې سره نږدې دی د هغې په نګرانۍ کې دغه سکول موږ چلوو کم سکول کی چې فرض کا د دوه کمرو سکول له پای کې تعداد زیات دی نو هغه ته موږ باقاعده فیلډ ټیچر ولا ورکو یو اضافي استاد ورکو ورته چې هغه د هغه مشکل چې کوم دغه سکول سره مخامخ یې تعداد په ارتباط باندې نو هغه هغه سره پدې کې هم موږ مرسته کوو باقي پاتې شو بلډینګ سټراکچر یا نور مسائل چې کوم دي کوم چې موږ ته په ګوته شي هغه موږ ایجوکیشن ډیپارټمنټ په علم کې راولو او سره سره کوم مت د چا چې کوم دا ټارګټ دی دا کنستراکشن یا بلډینګ جوړول یا نور فسیلټی نو دا اوس سره کوارډینیټ کو او هغه سره ارتباط ساتو چې دا مسره وته حل کی
دا راز د فاټا سیکریټریټ ویاند عدنان خان هم وای دغه مسلې په پام کې نیولې دي
بالکل جی دا ټولې مسلې په پام کې دي څنګه چې تاسو علم دی چې په ټوله قبایلی سیمه کې د طرح دی او د بدمن یو ځای کې رسونه او دا هغه په نتیجه کې نقصانات چې له نورو سیزونو ته رسیدو سره سره کوم تعلیمي ادارې چې دی ماګه ته هم نقصان رسیدل دي دا د سیزون په نظر کې دی چې په سکولونو کې د سهولتونو د کومې کمښته ده او په دغه نظر کې وسنې کم کې شوی چې اف دی د ګوتو ورته موږ وایو چې سالانه ترقیاتي پروګرامونو د بلر کې کم یو میټینګ کیږي په هغه کې د فاند مختص کیږي نو دا د سلسله کې د مختلفو جنسیانو لپاره مختلفو سکولونو لپاره فاند مخصوص شوی دي او په هغه باندې زړه هم کار روان دي
د انساني ژوند د پرمختګ د قامي ادارې ان سی ایچ ډی مشر ظاهر شاه سپیغام لري
زما ټول لفاټا ټول مشران او څومره تشران دي او څومره تعلیم افتاد ټولنه ده او څومره انتظامیا پای کې کار کوي یا او خاص کر ایجوکیشن د ریپارټمنټ چې څومره رونه دي ټول ته دا خواسته او چې دا کم ټارګټ دې به سره سره نور دا چې ماشومان که فرض کړه د موږ د دې ټارګټ نه پاتې شي چې دا خصوصي تور باندې دا په دې مهم کې چې کوم دی د سکولونو تراولي او دا ماشومان داخل کې په دې اجازه د دې بنیادی حق دی او دا دې ماشومان او ذمہاري یا د دې ریسپانسیبিলিټي ای اواز په مور پلار نه بلکې دا پټول ټول نه دا او ټول نه کې چې کوم دی موږ تاسو ټول راځو او زه خصوصي تاسو د مشال دې یو ډیر زیات شکریا ده کوم چې دا مهم کار تاسو په خپل پروګرام کې هایلایت کو او دا میسج تاسو ټول دفعه خلکو ته ورسو زه تاسو یو یاد مننه
د ماهرینو په وینا حکومت په یوازې دا کار سرته نشي رسولی په کار دی چې د ټولنې هر فرد دې کې خپل برخه واچوي او د کور کلی او چم گاوند ماشومان په سکولونو کې داخلول خپل ذمہواری وګڼي او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 00420221212141 او اوس خپل کوربه منور شاه ته اجازه ورکړئ خاد او آباد اوسئ
د مشال پنوم
ساتو د لیکونو برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو څنګه خبرونه